ګران دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې. اجمل اندی مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې اوري، خو بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي لا د شکایتونو د کمیسون پریکړې نه دي ورسېدلې او چې ور ورسېږي دوی به د شمیرنې او څیړنې چارې پیل کړي. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو پراوستو سره په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او میلیونونه فایره مهماتو د مصرف مخه نیولې. دا موضوع هم څیړو، نور ریپورټونه به هم ولرو، خو په سر کې احمد تکل سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرچکی. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د يرغمل کېدو خبر ورکړی. ولسمشر اشرف غنی نن د کاسازر پروژې د بنسټ دبره د کابل په سروبي ولسوالۍ کې کېښوده، او په بیت المقدس کې 4 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. بشپړ خبرونه. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د يرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې او ځینو نورو رسنیو د امریکایي د 55 کلن مارک فریډریکس په نوم د امریکا د حکومت قراردادي بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ د طالبانو یوې ډلې يرغمل کړ. د دې امریکایي وګړي د يرغمل کېدو خبر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي یادو رسنیو ته ورکړی. د چارواکو ویلي چې فریډریکس له 2012 کال راهیسې افغانستان ته منظم تګ راتګ کاوه، او په 13 کلونو کې هم له عراق نیولې تر سودان پورې په ناامنو سیمو کې د ملکي انجینیر په توګه کار کاوه. د دې یرغمل نیونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي وایي فریډریکس ښایي د حقاني شبکې لخوا چې په خوست او شاوخوا سیمو کې فعاله ده یرغمل شوی وي. په همدې حال کې د خوست امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوم امریکایي د یرغمل کېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د خوست د امنیت قوماندانۍ ویان عادل حیدر ازادۍ راډیو ته وویل 4 ورځې مخکې د عمران په نوم یو کس د دې ولایت په مندوزیو ولسوالۍ کې تښتول شوی و چې د ژغورلو لپاره یې هڅې روانې دي. ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 500 کیلو ولټه برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستان پورې تمدیدوي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه کاسا زر یوه لویه پرمختیايي پروژه بللې او وایي چې د دې دهلیز له بشپړېدو سره به په سیمه کې اقتصادي تعاملات نور هم پراخ شي. تمه ده چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان د کال 300 میگاواټه برېښنا او 45 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د ملا عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د دې ډلې د یو ځای کېدو خبر رد کړی. ملا نیازی د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د هغې ډلې مرستیال و چې شاوخوا 4 کاله مخکې د طالبانو له اصلي ډلې جلا شو. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې له طالبانو څخه دې بېلې شوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې ملا هبت الله ته بیعت وکړ او هغه یې د طالبانو د مشر په توګه ومنه. عبدالمنان نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. څو محدود کسان چې پاکستانیانو 2 ورځې مخکې په پاکستان کې د عالي شورا په نوم راټول کړي وو چې ګنې د ملا هبت الله له طالبانو سره یو ځای شوي دي، هسې پروپاګند دی. پاکستان دا کار د خپلو هغو مزدورانو د روحیې د لوړولو لپاره کوي چې په قطر او پاکستان کې لري. ښاغلی نیازی وایي د دوی پخوانی مشر ملا رسول په پاکستان کې بندي دی. لازادی رادیو خبرونه ورې. په بیت المقدس کې 4 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. پیښه د ښار په مرکزی برخه کې چې خلک د شپې پکې ګرځي را ګرځي او ډېر رستورانونه او بارونه هم پکې دي شوې ده. اسرائیلي چارواکو د دې پیښې په اړه د احتمالي تروریستي پیښې په توګه تحقیقات پیل کړي دي. د یو سیمه ییز روغتون بیړنۍ څانګې نن وویل په ټپیانو کې د یو تن حالت نازک دی، خو پاتې کسان له علاج وروسته رخصت شوي. د اسرائیلو د پولیسو یو ویاند وویل پولیسو وروسته له دې چې د موټر خلک لاندې کړل او بیا وتښتید اقدام وکړ. ترکیه له روسیه غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوری ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د آذربایجان په پلازمینه په باکو کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې چې په سوریه کې د یاغي ډلو وروستی سنګر دی روانې ستونزې پای ته ورسیږي. د فبروري په درېیمه په ادلب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په برید کې د اتو ترکي پوځیانو له وژل کېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ وکړ چې که د سوریې ځواکونه د میاشتې تر پایه له ادلب څخه ونه وځي نو ترکیه به یې وباسي. چاوش اوغلو هم په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د روسیې یو پلاوی به ترکیې ته ولاړ شي څو د ادلب پر مسایلو بحث وکړي، او د اړتیا په صورت کې به اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. دوستانو کولای شئ چې دا او نور خبرونه او معلومات زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او معلومات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوا او عملاً د دې پروژې چارې پیل شوې. دا پروژه څومره مهمه ده او نور جزئیات به په همدې خپرونه کې زموږ همکار چې دغه مراسمو ته ورغلی و راسره شریک کړي. دا په هم واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کلام چې د شکایتونو د کمیسون لخوا شوې پرېکړې له جزئیاتو سره ورورسیږي دوی به د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره اقدامات وکړي. همدارنګه به مو د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له هغه څرګندونو هم خبر کړو چې وایي د اصلاحاتو پر راوستو یې په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او میلیونونه فایره مهماتو د مصرف مخه نیولې ده. که وخت نور ریپورټونه به هم در سره شریکو. په افغانستان کې د وحشي ژوو د بیرحمانه او بې ضرورته ښکار په اړه یو ریپورټ لرو. د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,00,000 سوریان چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي د دې هیواد په شمال کې د جګړو له کبله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي. د سوریایي کډوالو حال هم درکوو. کور کلی یونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د پروګرام او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم در سره شریکوو. افغان ولسمشر نن د کاسا زر پروژه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیسته. دغه پروژه د افغانستان د اقتصاد او همدارنګه د انرژۍ لپاره یو له مهمو پروژو ګڼل کیږي چې له 2 کلونو راهیسې په اړه بحثونه خبرې شروع شوي دي، او نن چې عملاً د دې پروژې کار پیلیږي د ګڼو اقتصاد پوهانو په باور یو مهم ګام دی. زما همکار خاطر پردیس دغه مراسمو ته ورغلی و. پردیس صاحب اوس راسره د کابل په سټوډیو کې دی. خپرونې ته ستړي مشئ. له تاسو به واورو دغه د پروژې پرانیسته یا پایل په دې معنا دی چې عملاً د دې چارې پیل شوې نوري.
بله، ډیره زیاته مننه ان صاحب. سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. بل څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، نن ولسمشر محمد اشرف غنی دی یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ د کابل سروبي ولسوالۍ ته لاړه او هلته یې د کاسا زر پروژې د عملي چارو د بنسټ ډبره کېښوده. ولسمشر په دې مراسمو کې وویل چې دغه پروژه کولی شي د افغانستان او سیمې هیوادونو لپاره یوه ستره او حیاتي پروژه وي. ولسمشر همدار از ټول افغانان ته د دې پروژې د پیل یا د کار د پیل مبارکي ورکړه. په دې مراسمو کې د افغانستان د برېښنا شرکت د دې پروژې د اهمیت په اړه باندې له رسنیو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دغه پروژې د دې پروژې د پیل سره به له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا انرژي لیږد لومړنۍ تر ټولو ستره هغه پروژه ده چې کولی شي چې ډیره برېښنا د څلورو هیوادونو ترمنځ انتقال کړي. ښاغلي غالب وویل چې پروژه ټولي د پروژې ټولي ظرفیت چې دی 1,50,000 میگاواټ دی چې هر کال د نوموړې پروژې د برېښنا د ترانزیت څخه به افغانستان د چلویخ نهایت پینزه چلویخ میلیونه ډالر په شاوخوا کې اوایت ترلاسه کی. همدار از دا پروژه چې ده په افغانستان کې د کندوز، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه د پینزه دیرش ولسوالیو په تیری کې چې د دې پروژې ټولیز قیمت 225 میلیون امریکایي ډالر دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. همدارس دغه پروژې د دې پروژې په پیل کې چې پیل له قزاقستان څخه شوی دی، د تاجکستان او افغانستان لري به دغه برېښنا پاکستان ته انتقال کی او د دې ټولې پروژې هغه ټولیز واټن چې دی 1250 کیلومتر تر رسیږي چې 1515 کیلومتر په افغانستان په خاوره کې تیریږي. همدارس د دې پروژې د پیل سره به 1520 کلی چې ثبت شوی دی هغې کلو کې به د کار زمینه هم برابره شي او د خلکو اوسیدونکو دپاره به هم ډېره زمینه برابره شي. وروستی مورد چې د دې پروژې د اهمیت په اړه باندې دی هغه دا دی چې نن د دې پروژې رسمن کار په افغانستان کې پیل شو، هغه هم پیل د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه چې دغه پروژه به تر 2022 کاله پورې د 2022 کال البته د مارچ تر 9 نیټې پورې به یعنی په دوو کلونو کې به د دې پروژې ټول چارې بشپړ شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. بلیان صاحب
ډېره زیاته مننه کوو خاطر پردیس له تاسو دوستانو. خاطر پردیس و چې له کابل یې دغلته د کاسا زر پروژې د پرانیستې په اړه معلومات راسره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه د انتخاباتو کمیسون ته نن خپلې پریکړې وړاندې کوي. د دې کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته د ټاکنو ټولې اړوند چارې د ټاکنو کمیسون پورې اړه لري چې باید له لارې د وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي په تخنیکي لحاظ تیار دی چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پیل کړي. نور حال له کابل نه د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د ټاکنیز شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنو په اړه د دوی کار پای ته رسیدلی او اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون دنده لري چې د رایو په اړه د دوی سوي پریکړې عملي او د پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه به خپلې پریکړې نن یعنی د پنجشنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسون ته واوروي.
ما اینوی فیصله ها را برای کمیسون انتخابات دیگه ظرف امروز فرستادم.
نن به موږ د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه خپلې پریکړې د ټاکنو کمیسون ته واورو. هغوی ته چې نن دا پریکړې سره شریک شي کولای شي نن خپل کار پیل کړي. دا پریکړې بشپړې شوې او د ټاکنو کمیسون به د وروستیو پایلو د اعلان لپاره زمینه برابره کړي.
باید زمینه تفتیش ویژه را فراهم بکنن تا کې در نهایت نتایج نهایی اعلام شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استیناف غوښتنې له پروسې وړاندې ویلي و چې په 21 ولایتونو کې 15,380 محلونو رای باید له سره وشمیرل شي او دغه شان باید د 24 محلونو رای باطل اعلان کړل سي. خدا چې وست دغه محلونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی که کموالی د شکایتونو کمیسون یې په اړه معلومات شریک نه کړل. همدارنګه دغه کمیسون د 2,420 محلونو چې بایومتریکي معلومات نه لري او له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسون لوري دا شمیر نه یوازې 298 محلونو ته اعتبار ورکړل سوی و پریکړه وکړه چې دا ټول محلونه باید یو ځل بیا وشمیرل سي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تیره ورځ په فاریاب ولایت کې د څلور محلونو درایو د باطلېدو پریکړه هم کړې ده. خو دغه کمیسون مسولین په ټوله کې د باطل سویو رایو او محلونو د شمیر په اړه څه نه ویل. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1,013,613 مشکوکو رایو په اړه چې ټول 4,513 محلونه کېږي پریکړه کړې چې 10% یې ځانګړی تفتیش سي او که چیرې د وضع سویو معیارونو له ډلې 15% پوره کړي ټولې رایې به بااعتباره وشمیرل سي. خو که چیرې دغه فیصدي پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړي تفتیش کېږي چې د معیارونو پوره کوونکي به یې بااعتباره او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطلېږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په رسمي ډول دوی سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون له لوري د رایو او محلونو د بیا شمیرنې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي او که شریک سي دوی به یې په اړه تخنیکي چارې پیل او تحلیل وکړي.
همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کړم په رسمي ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره نه دي شریکې کړي. کله چې دا فیصلې موږ سره شریکې شي زمونگا عملیاتی برخه با تخنیکی برخه با پده باندی کار کوی ده با بستبندی کوی ده با تجزیه و تحلیل کوی تر تو مشخص شی چه څومره محلونه تفتیش ته څومره محلونه بیاشمیرنې ته څومره محلونه تفتیش او بیاشمیرنې ته او هم څومره محلونه ځانګړي تفتیش ته راجع شوي دي.
د شکایتونو کمیسیون په خبره لا هم مشخصه سوې نه ده چې تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل اعلان شوي دي، چې د انتخاباتو کمیسیون سره دا هم وروسته شریکېږي چې هلته د رایو د بیاشمیرنې ته اړتیا نه وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو موضوع. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو پر راوستو سره په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او په ګڼ اندازه د مهماتو د مصرف مخه نیولې. مسعود اندرابي په یوې غونډه کې ویل چې دا اصلاحات تر ډیره سختاري دي او لاسې پیژندنې وروسته ترسره شوي. تفصیل د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوی نسل مشري او په بیلابیلو برخو کې له سختاري بدلونونو سره د دې وزارت په لګښتونو کې 4 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او 20 میلیونه فیر مهمات کم مصرف شوي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وویل چې اصلاحي کارونه له آسیب پیژندنې وروسته ترسره شوي دي. خاغلی اندرابی وایي چې اوسمهال د وزارت حساب ورکون کوي دی او د تیرو کلونو په پرتله په لوجستیکی لګښتونو او د مهماتو په مصرف کې کموالی راغلی دی.
د کورنیو چارو وزارت ستونزو ته د رسیدګي لپاره د نوي نسل مشرتوب ته اړ وو. موږ وتوانېدو چې د عیشي په برخه کې شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ کم مصرف کړو. موږ سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر جنګ وکړ، خو 20 میلیونه فیره مهمات مو کم مصرف شول.
مسعود اندرابی د غراز وایي چې د پولیسو په روزنه کې خوالی راغلی، لوړو پوسټونو ته یې ګمارنه د وړتیا لمخې کیږي، د جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندینی اقدامات شوي، د ټکنالوژۍ په کارولو کې ډیروالی راغلی او پولیس تر ډیره غیر سیاسي شوي. د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په خبره د پولیسو په 4 کلن پروګرام کې چې اصلاحي اقدامات، روزنه، د وړتیاوو زیاتېدل، د قوانینو تنفیذ او نورې برخې پکې شامل دي، کار دوام لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې د اصلاحي کارونو ترسره کېدل ډیر وخت اړتیا لري او ستونزو ته د رسیدنې لپاره لازمه ده چې ځینې بیړني اقدامات هم وشي. له دې ډلې جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل
تغییرات ساختاری همیشه توأم با زمانه.
ساختاری بدلونونه تل ډیر وخت اړتیا لري. زما په باور باید په نو برخو کې کار وسی، یعنی یو دا چې ستونزو ته په بل رسیدګي وسی او دوهم دا چې ساختاری اصلاحات ترسره شي تر څو د اوږدمهاله امنیت لپاره اساسي بدلونونه رامنځته کړي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي چې لا هم د اصلاحاتو د سرنګوالي او په کابل او ولایتونو کې د پولیسو د کړنو په اړه انتقادونه موجود دي. خلک وایي چې پولیس په فساد کې لاس لري، په سمه توګه قوانین نه عملي کوي او له عامو خلکو، مزنونینو او تورنو کسانو سره یې چلند په ډیرو مواردو کې سم او مسلکي نه دی.
د کورنیو چارو وزارت سره په تړلو مسلو کې پاتې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مجرمونو او نشه یي موادو د قاچاقچیانو د نیولو لپاره یې هڅې تیزې کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن خبریالانو ته وویل په یو کال کې په ټول هیواد کې څه کم 1300 مجرمان او د مخدره موادو لسګونه قاچاقچیان نیولي. د رحیمی په خبره د نشه یي موادو په قاچاق کوونکو کې د پولیسو منسوبین هم شامل دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره د هڅو د تیزولو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په تیره یوه میاشت کې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره 40 عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې لسګونه زره کیلوګرامه بیلابیل مخدر مواد د پولیسو لاس ته ورغلي دي. رحیمی وویل د دغو موادو په قاچاق کوونکو کې یو شمېر لوړ پوړي پولیس په ځانګړي ډول د کابل د امنیه قوماندانۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیر میان احمد احمدي هم شامل ده.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و
میا احمد احمدی په کابل کې د مخدر موادو د لوی قاچاقونکو او مافیا له ډلې څخه وو او د دغو موادو د توزیع ملاتړی وو. د کورنیو چارو وزارت د عملیاتي منصوبینو لخوا ونیول شو. میا احمد احمدی د کابل ښار په ټولو حوزو کې مخدره مواد تکثیرول او بیا یې د همدغو موادو له پلورونکو نه باج اخیسته.
خاغلی رحیمی وویل له ده سره د پولیسو شپږ نور منصوبین چې پر مهمو پوستونو یې کار کاوه هم نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا هم وویل د کورنیو چارو وزارت مشرتابه پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د پولیسو د هغو منصوبینو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي چې ویل کېږي د مخدرو موادو په قاچاق کې ښکېل دي. رحیمی د معلوماتو له مخې په تیر یوه کال کې د پولیسو 215 هغه منصوبین هم نیول شوي چې خلکو ترې د دوی له ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. د وای په وروستیو څو میاشتو کې په کابل کې 312 او په ټول هیواد کې 1023 مجرمین نیول شوي دي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په بیلابیلو برخو کې د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو خبرې کوي، د امنیتي چارو ځینې پوهان وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق زیاتېدل ښیي چې دا کار د ځینو پولیسو له مرستې پرته ناممکن دی. له دې ډلې پخواني جنرال حیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
چې د پولیس همکاري نه وي وسه دومره قاچاق ډک ډک موټر ناممکنه ده چې دوی یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. ستا همکاري ورسره شته، حتی زمینه ورته مسعید وي چې خپلې ساحې نه تیر کړي. دوی په گرفتاری کې باید جدي پلان ولري. استخباراتي شبکې او کشف شبکې باید ډېر قوي وي ترڅو قاچاقبران په وخت زمان سره گرفتار شوي دي.
خاغلی سلیمان خیل د کورنیو چارو وزارت روانې هڅې ستایي، خو د مخدرو موادو د قاچاق او جرمونو د مخنیوي لپاره کافي نه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت په خاطر دې هم ویلي چې په ځینو جرمونو او د مخدرو موادو په قاچاق کې یو شمېر پولیس او دولتي چارواکي ښکېل دي، خو کلونه وشول چې یاد وزارت دغه کسان افشا نه کړل. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د واشي ژویو او ځنګلي حیواناتو ښکار په ډېرې بېرحمۍ او له اړتیا پرته دوام لري. تر اوسه پورې په دې برخه کې د هیچا د مخنیوي هڅه نه ده شوې، خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې واشي حیوانات ښکار کوي په قوانینو کې ورته د حبس جزا تاکل شوی ده او دا یو قانونی جرم دی. یاد اداره په داسې حال کې دغه موضوع مطرح کوي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو واشي حیواناتو د پوستکو د پیرو پلور بازار توت شوی. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
نادر او بی دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بیرحمي خی ځینې کسانو غواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګران بیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیاریږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی.
امورنګ شبیتی از روبا باشه نه پلانګاس یو پلانګاس لیست دی.
د حیواناتو د پوستکو پلورونکو احمد چې له 15 کلونو راهیسی د کالیو او زینتي شیانو د جوړولو کار کوي وایي ټول کار د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیه ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو، نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او د ده پشان د نورو پر کاروبار اثر کړی، خو درولی نه دی، ځکه د پخوا پشان نشي کولی چې خپل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روباق با قیمت
د پخوا پشان پلورل نشته. له 15000 نه نیولې تر 25000 او 30000 افغانۍ پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته زیاده حیواناتو لخکار روسه د هغو پوستکي اخلي، پریمینځي او بیا د خرڅلاو لپاره بازار ته تیارېږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شو حیوانات لکه د غرسه پړانګ لیوه ګیدړ وحشي پسه غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان فاریاب تخار بدخشان بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي د کورتۍ بالاپوش یالان د غاړې د رومال دسکول خولۍ کمپل انتیکو ټوټو پوستین سرمیزی او د بوټانو د جوړولو لومړني مواد دي. د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي، خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړه شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي. د دې مرغانو په کوڅه کې کار کوي، د لیوه له پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړې او وایي د وړیو او پوستکي کالي هر چاته نه رسیږي.
ای پوست ګورګس کې ګوسفندار می خوره.
زه له انخوین راغلی دلته چوکیداری کوم. لیوه می ښکار کړل ځکه زموږ پسونه یې خوړل. ډېر خولۍ مې ترې جوړې کړې. یوه یې ما واخیسته، کله بازار یې واخلم په $50 پلورل کیږي. دا خولۍ بډایه خلک په سروي.
دکانداران وای په میشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسي دکاندارانو ته راځي، خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر زرو پورې رسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړونکي جریمه او یا بندیانیږي. خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسي ته ورغلي؟ د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوس هم شکار در ردی بسیار
ښکار د هیواد د وحشي ژویو ژوند ګواښل دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړي دي، خو په خواشینۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی. موږ ترې سترګې نه پټو، په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 1,900 ډوله یې د کمښت له خطر سره مخ دي او یاد اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته یې باید لارې ولټول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زما غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د تیر میلادي کال له ډسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,000 سوریان چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي د دې هیواد په شمال کې د جګړو له کبله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي او ګڼ نور یې د بې ځایه کېدو له خطر سره مخ دي. دا خبره پرون د بشري مرستو د هماهنګۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر په ژنیو کې وکړه. ملالۍ بشیر په اړه نور تفصیل راکوي.
د بشری مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر د سې شنبې په ورځ په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې د جګړې له کبله شاوخوا 2,00,000 نور کسان د بې ځایه کېدو له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې ویاند ینز لارکې خبریالانو ته داسې وویل:
Many of the displaced have left with nothing but the clothes.
دوی وايي ډېرې بې ځایه شوي او له ځانو سره هیڅ هم نه دی وړي، یوازې د اغوستلو کالي پر شا اخیستي او په زړو موټرو کې لسمی وتلي. دوی ته د پناه، خوړو، اوبو، زده کړو او روغتیايي خدماتو بیړنۍ اړتیا ده. تر ټولو ډیر دوی خوندیتوب ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې بې ځایه شوي کسان د هغه کډوالۍ برخه دي چې د سوریې په شمال لویدیځ برخه کې وسوه. دا د یاغیانو اخیری مرکز دی چې د سوریې د 9 کلنې جګړې پر مهال خلک له دې ځایه د زرګونو په شمیر کې د ترکیې پر لور تللي. دوی د حکومتي ځواکونو له پرمختګه د ترکیې پر لور پناه وړې ده. د روسیې د پراخو هوایي حملو په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونو له جنوري راهیسې ګڼ شهرونه نیولي. د دوو عملیاتو په نتیجه کې انقرې او مسکو اړیکې ترنګلې سوي او د کډوالو د نوي سیل بیره رامسته سوي ده. مسکو او دمشق وایي چې دوی د جهادي سختریزو پر وړاندې جګړه کوي چې د سوریې په شمال کې په حلب کې پر ملکیانو حمله کړي. خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې هوایي او د توغندوی حملو شوونځي، روغتونونه او کورونه ویجاړ کړي دي. ترکیه بیره لري چې د کډوالو نوی سیل به یو ځل بیا د دې هیواد پر لور ورسي. لمخ کلا د سوریې 3.5 میلیونه کډوال په ترکیه کې شپې ورځې تیروي. ترکیه ویلي چې له خپلو پولو سره د نویو کډوالو زغم نه لري او که اړتیا وه نظامي اقدامات به وکړي.
آزادي راډیو. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت را ورسید. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړئ.
امریکایي رسنیو په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې، سی این این ټلویزیون او یو شمیر نورو رسنیو د امریکایي و 50 کلن مارک فریریچز د امریکا د حکومت قراردادي بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ په خوست کې د طالبانو یوې ډلې چې ښایي حقاني شبکه به وي یرغمل کړی دی. ولسمشر اشرف غني نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. دا هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستانه تمدیدوي. د مولوي عبدالمنان نیازي په مشرۍ وسلوالو له اصلي طالبانو سره د دې ډلې د یوځای کېدو خبر رد کړی. مولوي نیازي نن آزادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یوځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. ترکیه نن له روسیې وغوښتل چې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د حملو په سم دستي بندولو کې مرسته وکړي. دا غوښتنه درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې په ادلب کې د سوریې ځواکونو په برید کې اته ترکي پوځیان ووژل شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې روانې ستونزې پای ته ورسیږي. او د بیت المقدس په مرکزی برخه کې څوارلس کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو تن خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. اسرایلي چارواکو دا پیښه احتمالي تروریستي حمله بللې او په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
اوسم رحمت الله افغان څو سپورتي خبرونه دروړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ غرابي کمیټې د ایرلند پر خلاف د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د 15 کسیزې لوبډلې نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې رحمن الله ګربز، حضرت الله ځازی، کریم جنت، نجیب زدران، اسفر افغان، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، نوین الحق، شاپور زدران، مجیب الرحمن، قیس احمدی، عظمت الله عمرزی، سمیع الله شینواری او عثمان غنی شامل دي. د کرکټ بورډ وان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نوملړ کې قیس احمد او مطلع عمرزای نوی لوبغاړی دی. د خغلی هوتک په خبره چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ درې شل اوریزې سیالۍ د راتلونکي مارچ میاشتې په شپږمه، اتمه او لسمه په هند کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون د ښځو په برخه کې انتخاباتي دوهم پړاو سیالۍ په کابل کې جوړې شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل شاوخوا شلو ورزشکارانو ګډون کړی. د نوموړي په وینا چې دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي او هدف یې د کابل د منتخب ټیم لپاره د غورو څیرو پیژندل دي. د افغانستان د اوشو په فدراسیون کې د اوشو پروفیشنل سیالۍ پیل شوې. د اوشو فدراسیون د مسؤلینو په وینا دغه د ورځنۍ سیالۍ د اوشو المپیک نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د اوشو د ګډون د ویاړ د ترلاسه کولو په هدف جوړې شوې دي. او د انګلستان سان رسنۍ د یو لیست په خپرولو سره د نیمه فصل له بدلون وروسته د نړۍ ګران بیه کلبونه معرفي کړل. په دغه لیست کې د انګلستان د فوټبال دوه پیاوړي ټیمونه لیورپول، مانچستر سیټي، لبارسا او ریال نه مخکې شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې هغه مطالب چې تر اوسه پورې خپاره شوه، خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پراته دي، آزادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده، هلته یې کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې دوه اونیزو پروګرامونو ته لاړ ورشو چې یوې د ماشومانو د حقونو او ژوند د شرایطو په اړه د آزادۍ راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف مشترک پروګرام دی، او بلې هم کور کلی دی چې هغه هم په اجتماعي مسلو باندې راڅرخي. د خپرونې وروستی رپورټ راخلو او دا هم د کورونا د وایرس په اړه دی. په چین کې د کورونا وایرس له کبله د وژل شوو شمیر 503 شپېتو ته لوړ شو. شاوخوا 3000 نور کسان په دې وایرس اخته بلل شوي. دا خبره نن د چین چارواکو وکړه. افغانستان هم د دې وایرس د مخنیوي په هدف یو شمېر اقدامات کړي دي. نور حال به د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو. ورپسې 219 پروګرامونه مهیروي.
د کورونا وایرس لکبل د چین شارونه او سرکونه تړل سوي او نړیوال هوایي سفرونه یې اغیزمن کړي دي. پا په تیرو دوه اونیو کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د چین سیلانیان له ورتګه منع کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا ټاکل سوې ده راتلونکې اونۍ د فبروري په 11مه او 12مه په ژنیو کې سلګونو متخصصین راټول سي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره د درملو او واکسینو د تحقیقاتو پر چټکولو خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ به د ګڼو هیوادونو د متخصصینو دا ټیم چین ته هم سفر وکړي. په افغانستان کې هم په کورونا ویروس احتمالي اخته شویو لپاره یو شمیر تدابیر نیول سوي دي. د روغتیا وزارت تیره ورځ وویل چې د احتمالي ناروغانو لپاره یې ځانګړی روغتون جوړ کړی دی. همدارز د راپورونو له مخې افغانستان په بدخشان ولایت کې له چین او تاجکستان سره ګډې پولې تړلې دي. د ځای چارواکو په وینا پر پوله روغتیایي ټیمونه ګمارل سوي چې بدخشان ولایت ته د ورتلونکو معاینه وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبته پیښه نه ده ثبت سوې. په چین کې یو شمیر افغانانو په دې وروستیو کې هیله څرګنده کړې چې بیرته به هیواد ته راوستنول سي. د چین په ووهان ښار کې هغه ځای چې د کورونا ویروس مرکز ګڼل کیږي یو افغان محصل مشال جمالزی ازادي رادیو ته وویل چې په چین کې له افغان سفارت سره په تماس کې دی او له دولت غواړي چې هیواد ته یې راستانه کړي.
موږ د دولت نه هیله ده چې هر څومره زر تزر چې کیږي موږ له دې ښار نه وباسي او یم به امن ساحت انتقال کړي، ځکه که موږ دلته پاتې شي موږ به له دوه عملو خپل ژوند له لاسه ورکوو. یو به له ویروس له امله، د ویروس ډار ده زموږ سره روحي فشار ده چې دلته افغانان ډېر بد وضعیت کې دی، روحي فشار لاندې دي. او د موږ د دولت نه هیله ده چې تر څو زر ته زر موږ ته همکاري او کولاس په کار شي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له افغانانو سره په تماس کې دی او هڅې کوي چې هلته بند پاتې افغانان هیواد ته راستانه کړي. اوس مهال د کورونا ویروس لپاره هیڅ ډول واکسین یا درمل نسته او د چین د روغتیا وزارت باور لري د ایچ آی وی یو شمیر درمل پر دغه ناروغي اغیز کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولې وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی و، تقریبا یو کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوښي ته هغه اوبه ټولې په ده باندې را چپه شوې وې جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و یو کلن ماشوم و نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده نو دا موږ وایي د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د مور بې پروايي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پرې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دوی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي واوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړې
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاقو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وایي چې هغه خطری زی اند دې د مرګ سبب وګرځي زمونږ یو استاد زوی وړوکی واغیم داسې جیب کې بیتی اچولې وه یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوې ده کیچی په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب سخ و درد دې وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي او زم چې دغه ماشومان د تیر شای نور کول خکار نه دی باید دې وساتي ورینه کې دا شای
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري له وجې ژوبل شوی وي د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوږ شئ
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي نه یوازې چاقو دا تیره شیان بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو پاکي قیچي وغیره یا نور داسې شیان دینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کېدای شي ډېرې وقعې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشر دوایې راخیستی خوړلی ده همدغسې بیوشه شوی ده
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي مثلا څه رقم ماشومان تاسو لیدل دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي دا حالت څومره خطرناک
وو شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي حتی بعضن د روپۍ یا د عینی پیسې نه دي دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم په خپل ذکر ډیر زیات مضر دي د خوړلې د کلمو انسدار ورته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچیر داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کیږي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسؤلیت د مور د ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي
معمولا ماشومان خو موږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو چې تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي څه ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچي چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرې نه خودشي په خپل سر د کوره وزي ورک شي نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تاري بې پروايي له وجې ماشوم په دغه حالت سو. په دې اکلی تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري. پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم. خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدی شي هم مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې څلیر ساعته تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزینه مور ده. مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي بل چیرته باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبل شوی وي. حتی جراحي عملیات بعض همداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی مثلا د اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څو کاله لوي، ډېر داسې کیسونه ما هم اورېدلي چې یو ورور وایي جګ شوی چاړی راخیسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قرباني کومه، داسې کیسونه موږ اورېدلو خلکو نه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي. نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته. یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خنډونه شته همدغسې حل لارې دي، هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی هغه شیان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی شي په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي. درن دوستانو، دا وعد د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست الله مو مل او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه سي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د کورکلی وی بل خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. آیا د سکورنی مولیدلی چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنه نه کوي؟ دا کار کومې پایلې لري او د حل لري څه دي؟ نن هم دا موضوع تیړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تګ په محل خپل اولادونه وڅاري. دا دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
قدرمنو دوستانو، د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېزې ښیندي. که میندې او پلرونه د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي نو لرې نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولی شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپل اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي نو دا به لرې خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې دپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
مونږ پارېدون دی
ولی دلته ناست بکسانم پشاده
کور سنیم تلی نا وخته شلی ده
ولی نا وخته شوی نا وخته ده کور راواتی
والا
بچ کور تلار چه مرد بختنه کهی چه ولی نوی تلی کور سه
او نا والا بختنه خونه کهی بست
بچه وقزی کور ده
ما خام ازانون سره
بیادی پلارت چه وی
پلارت بامیم چه تلیم کور سه
هر وقت ده کور سنه پتیگی
دسه یو در وخت نه پټېږم کم کم ورځ زما کم کم ورځ نه زما
نه ولې نه ځي
را بس نه زما زه ټیم زړه تنگ شلې دی زړم ته نه تور دی
خو زړه دې مه توره ونه درس وای
وایم درس وایم بس وکړه کله مو استادان وخی به زړې مونږ ته بېخي تور کړې کله کله زم کله کله نه زما
اوس دلته ناست چې څو د کورس وخت تیر شي کنه
او دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي بیا چې کور ته لاړ شم بیا به ورته هم چې تللی وم
ځینې کورنۍ بیا وایي چې دوی ډېرې مصروف دي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی له ماشوم څخه د هغه د کورنۍ دندې او زده کړو پوښتنه وکړي او یا د ماشوم ښوونځي ته ورشي دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې ښوونځي یا کورس ته ځي په دې اړه د کابل ښار اوسېدونکی جلال داسې وایي
ځي مکتب ته ځي اولادونه هم ځي څو غریب کار یې پوښتنه هم نه ده کړې نو موږ خپله غریبي کوو مصروف یې کار کې سهار ځو ماښام راځو نو کتابونه کتابچې مالته ورکوي دا پوهېږو چې مکتب ته ځي او ماشومان ځي مکتب ته خو دا پوښتنه موږ نه ده کړې چې یاره غیر حاضري کوي نه کوي خو موږ سهار وځو ماښام راځو نو خو به دومره موږ وکړو چې ډوډۍ پیدا کړو لباس پیدا کړو ورته همدغه ایله وکړو نور پوښتنه نه ده کړې
د غور ولایت اوسېدونکی عثمان غبسي وایي چې په ماشومتوب کې به له مکتب څخه پټېده چې اوس په خپل کار پښیمانه دی او خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
ډېر تښتېدلی یم زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تېره شوې د ډاکتر نجیب په وخت یو رقم موټر و برقي موټر یې ورته وویل چې په لاینو به د مکتب د متعلمین نه بغو کرایه نه اخیسته پنځه ورځې متواتره د ما سمې دوې خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان وو چې ما همسایګان ګاونډیان وو د کور دو ته مې وویل چې مکتب کې څه کو چې زه ورځو خو راشم د موټر کې به چکر ویو خو یوه ورځ لاړو نه دوې ورځې لاړو نه بس د سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې به د موټر کې تلو راتلو بس کرایه یم نه راسه اخیسته کرار به موټر کې ناست و مکتب ته نه او د کوره به ووتلو دریشی به مو واغسته مکتب کتابونه او کتابچی ټول شه به مو وخت لکه خرسم چې روزانه ته تعین شي هغه به مو پلاس را کړل چې ولر شي مکتب ته همو موټر کې چکر وایو خو سخت که ما نه په کار باندې ولا کوم شه هغه موقع او وخت ته چې وو هني یو ورځ د مکتب نه غیر حاضری که ضرورت نه وي یعنی دی متعلم د پوره ډیر غټ تاوان لري
د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړی محمد اساق مومن بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سما پاملرنه نه کوي
په افغانستان کې دا فرهنګ ډیر وروسته پاتې ده د وروستیو کلونو کې څه ناڅه بدلونونه پکې راغلي دي په دې برخه کې خو ډېرې لتونه دي افغان ټولنه خو ډېره وروسته پاتې ټولنه ده یو خدا ده چې اکثره مور پلار چې دي بې سوادان دي تعلیم نه لري او که تعلیم لري په هغه سویه تعلیم نه لري دوی ته خای بل لیت دا چې اکثره کورنۍ په مرکزونو کې په ولایتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري زی نو ماشومان خپل مکتب ته خونځوي ته ولي دوی وظیفه د لاړ شي به تر نټوره ورس خبر نه وي پښتنه تر نه کوي ځینې وخت نه چې اکثره وخت کورنۍ بے تفاوتي کوي خپل اولادونو نه خبر نه وي په قصه کې نه وي خو زه یو څه بزده کی
د لوګر ولایت اوسیدونکو ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوشش کوي او سره لدې چې ځي او کورس ته لیږي په کور کې هم ورسره مرسته کوي نو موړی وای
مکتب خو دې چې دا شخصي مکتب د هر میاشت دوی یو د والدینو جلسه لري بیا هغه کې هر میاشت زه اشتراک کوم اتمن ورزمه دی او 2 ساعت لپاره د غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري هغه سره شریکو او دغه د حل لپاره تر یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو د ما په گاوند کې کوم کور چې دا هغه هم ماشومان مکتب ته ځي لیکن پلار و مور ورسره همکاری نه کوي نو همیشه د هغوی سری پارچي او د ما بچان همیشه الحمدلله اول نمرګانی
استاد توحید چې په خوا په کابل کې یو ښوونځي استاد ووای د معرف وزارت د مقررې په اساس که چیرې یو زده کوونکی ښوونځي ته له دوو څخه د زیاتو ورځو لپاره غیر حاضر شي نو باید له کورنۍ سره اړیکې ونیول شي خو له بده مرغه چې اکثره ښوونځي د بېلابېلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي
د ښوونځیو ادارې توپیر لري هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلاره باندې کار کوي هغوی د والدینو کمیټه لري او هغوی سره په میاشت کې ناسته کوي کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضي یا د رخصتوي په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب ښوونځي ته ناراضي هغوی سره خبره شریکي دي امام او د والدینو په ادرس باندې ښوونځي ته شاګرد راغواړي هغه شاګردان چې کله کله ښوونځي ته نه رسیږي نو دغه معلم بل د سن د ازري معلمې ادارې سره د نظر شریکي او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین غوښتل کیږي په ټولو خلکو باندې داغه کوي چې په خپل وخت کې شاګردان راورسیږي. دا د ادارې پورې ډیر تړاو لري. ډیری داسې ښوونځي موږ په اطراف کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري، هغوی پوښتنه نه کوي، د کال په وروستیو کې محروم کړي یا د خلکو جنجال ورسره چې تا زما زوی چې ښوونځي ته نه درته تا ولې ماته ویلې نه. پوهنه د وزارت پالیسي هم همداسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامداره توګه تعقیب سي د هغوی د والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وایي که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نه شي او له ښوونځي څخه یې هم پوره څارنه ونه شي، ښې پایلې به ونه لري.
هغو کورنیو کې چې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کېږي، معلومداره ده چې زده کړې به ښې پایلې ونه لري. یعنی زده کړې به په هغه اندازه ونه کړي لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پوهنتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړي، هغه مضامین چې ورته تدریسېږي او زده یې. خو لیکن که چېرته په کورنۍ کې پوښتنه ونه لري، دلته یو نیمګړتیا د مسؤلیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسؤلیت احساس ونه کړي او خپل زده کړو ته لیواله نه وي، مینه ورسره ونه لري او بلاخره احساس د مسؤلیت ونه کړي، هغه هیڅ وخت هغه درس زده کېږي نه. موږ هغه شی ښه زده کولای سوای چې په هغه کې ځان مسؤل وبولو.
سلام زیاتوي، دا د ټولې کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې ښوونځي ته د اولادونو د استولو ترڅنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې ښوونځي څخه پوښتنه وشي تر څو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیر حاضریږي، شوق یې ورسره ماتیږي، بلاخره غیر حاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده، دلته مجبور ده چې دی یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي او بلاخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی، تقلب باندې لاس وایي، چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی نقل کولو ام دلته شروع کیږي. دلته دی مغز دی ته مجبور شو چې دی غلط کارونه وکړي، په غلطو لاسو کارو لاس پوری کی، نو له دغه ځای دی دغه کرکټر هم داسې جوړ شو چې غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وې سی کور کې خیریت دې جوړي؟
سلامات سلامات، خیریت خوبه؟
خیریت دې د غزوی دې ناس ټول بکسیم شاته و ما ول کور سنه ته لوي نه وخت شو به مې ورته ول د مور پلار ته نه پختنه نه کی په ځان هغه دغه کې د ول داسې کې ورو ر فیسم ور کې د کارې مو باسي به پختنه نه کی د خوڅه کې ناس ټول.
والا حاجی صاحب رښتیا درته وای مونږه مصروفي خدا لک لیګو چې لار سی کورس ته ولا کدوم را وخت پاتې کیږي چې مونږ لار سو پختنه او کوڅه د لخت للای نه د تللای خو لیګو عادت مونږ امکانات تر برابر وو نو لیګو نو خو په ستار نه سو کوله
ور را کته نه شي کوله ته وظیفې ته ځین او مور په کور کې دا کنه خو ته ولې پختنه نه کوي
ور را عادت څه وایي زه خو بیکار نه یم کور کې ټول کار په ما دی ماشومان قرار کما لوخی پریمینزم دی گایو کم کدا وسارم
وڑکای خو نه د پخپل خوبت خپل پویگی
سید اورور چې پخپل خوبت پویگی خو مونږ هم دغه ماشومان لرو که زو وزګار نو مورې پختنه کی که مورې وزګار نه زیزم پختنه کوم چې کور ته راشو کورنه کاری ګورو پختنه ورنه کو کدا هم د سه پری دی خو هم پیسې لاړې هم دار کوڅو شو
بل اړتیا درته وای خدای که دومره وخت پات کیږي په دغه حالت پسې څارو مورې دغه له سبانه سره وی خسی تر مازدیګر تر ماخه مپورې خدای کده دغه آشپزخانه نه د باندې
وروره دومره زه خونه د خود سرک نه غاړه کور لس د خو کې زه او برتر ازي و پختنه کوي د زنه بچی شي جوړ شي داده سی وکي
نو سړی خلن پینځل اس رازو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي استاد نه پختنه وکي د الک راضی نه راضی درس کې لایق ده نه ده څه مشکل لري څه نه لري دغه پختنه یا تکو یا دی مور کې تا دنه کله پختنه کړي کارخانه کې کنه تعالی رښتیا کو پوښتنه نه پوښتنه پوښتنه مې نه ده کړې
خلاص نو پوښتنه باید وکړي
رښتیا وایې وروره مونږ خو پوښتنه نه ترې کړې سا کالم دغه محروم پاتې شوی او ځکه هم کورس ته ولېږه چې هماغه مضمون په کورس کې ووایي او آمادګي ونیسي بل کال ته
خیر وسې خورې والکه تم نور سر د سبا نه د کورس ته ځه درس دې وایه دا د پلار دې پوښتنه کوي مور دې پوښتنه کوي بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست
خیر وسې وروره ته دې ژوندی وي چې مونږ دې متوجه کړو
پس له دې به زه حتمان په هفته کې یو دوه ځلې ورځم د دې هلک پوښتنه کوم چې دی راضي د کارخانګي څنګه ده کارخانګي کوي که نه کوي
خیر وسې کور دې آباد یوازې مونږ نه ټول هغه کورنۍ چې ماشومان کورس کې دي که مکتب کې دي ورشي ښوونځي ته ورشي کورس ته ورشي د استادان نه پوښتنه وکړي څه مشکل لري چې هغه باید حل شي
والا دا خو بیخي ضروري ده
یوازې دا خبره خو نه ده سړی مکتب ته لاړ شي او بیرته راشي خو باید درس ووایي
دا وو د دې ونې د کور کلی خپرونې مطالب چې تاسو اوریدل تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.